ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبري غړې زیاتره وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز رهبر میاں نواز شریف وطن ته د جلاوطنۍ نه پس ستنېدلی په دا غاړه باندې قانوني او سیاسي اړخونه باندې به هم درته تازه حال درکو خو له هر سمخ کې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف سلور کرنے جلاوطنۍ ورستو پاکستان ته رسیدلې ملګرو ملتونو یو دل بیا په پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه وباسي حماس ډلې دو امریکایي يرغمل شوی مرمنې خوشی کړي بل خو د اسرائیل وزیر اعظم تر بریا پورې د جګړې ژمنه کړې اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میا محمد نواز شریف له نږدې سلور کلنې جلاوطنۍ وروسته نن د اکتوبر په 28مه پاکستان ته ستنېدونه پس خپل پلرنی ټاټوبی لاهور ته رسیدلې نواز شریف نن سهار په ځانګړې الوتکه کې له دوبۍ اسلام آباد ته ورسید او بیا په بل الوتکه کې لاهور ته ولاړ د پاکستان ټلویزیونونه خایي چې د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کې جوړې شوې جلسې ته به ورځي دا مهال په دغه جلسه کې په سټیج د هغه لور او ورور شاباز شریف او نور مرکزی مشران ناست دي نواز شریف نن په دوبۍ کې پاکستان ته ستنېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حالاتو سمولو قابلیت لري
نہ خبر سم ده چې حالات مو په خپل خراب کړی دي او دا به په خپل سمو کچری په خپل خپو ودریدل غواړو نه دا کار به هم په خپل کو بل سو بنه راځي چې مونږ راپور تکړي
دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد یو احتساب عدالت د توشخانی په مقدمه کې د نواز شریف د نیولو وارنټ تر درې ورځو ځنډولې ده د یاد عدالت جج محمد بشیر دا پریکړه د اکتوبر په 19مه له هغه وروسته وکړه چې د نواز شریف وکیل مصباح وویل چې د یادې مقدمه اوریدنه د اکتوبر په 23مه ده نو نواز شریف به ورته حاضر شي جج محمد بشیر وویل چې که نواز شریف پر دې نیټه عدالت ته حاضر نه شو نو نوره کاروایی به وروسته پر مخ وړي د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ویشتلو لپاره عملیات پیل کړي د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارس نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایۍ پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپلو هیوادونو ته به لیږي ده وویل چې دوی د افغانانو تر څنګ د هند او ځینو نورو هیوادونو کډوال هم نیسي او خپلو هیوادونو ته یې استنوی بل پلو د پنجاب د کورونو چارو وزیر عامر میر هم پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د ورکل شوی وخت تر ختمېدو وروسته بعد د نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په رسمي توګه عملیات پیلوي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو کډوالو ته د اکتوبر میاشت ورکړي چې له دې ملک ووځي د پاکستاني حکومت د دې پریکړې پر ضد د ملک په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم شوي ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زوره له هیواد نه وباسي د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیال ویان فرحان حق بیگا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د حساسیتای چې افغانانو ته پناه ورکړې ده خو د ده په وینا هیڅ کډوال باید په زوره ونه وستل شي د زیاته کړه چې په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور استانه نه کړي فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نیسي او وباسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزا کې تر بریا پورې جګړه به جاری ساتي دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د جمعې په ورځ دوه امریکایي یرغمل شوي خوشی کړل حماس ډله چې د غزې په تړانګه کې واکمني کوي د جمعې په ورځ یو کم شپېته کلنه امریکایي جودیت تایرانان او د هغې ولس کلنه لور نتالی کنان چې د اکتوبر په 8 د اسرائیل په سویل کې د دوی په برید کې تختول شوی وو خوشی کړل. رویټر خبري ایجنسی یو وخت سپور کړی چې پکې دوه میرمنې خودل شوی چې غیر چاپیرې درې اسرائیلی عسكر دي. نتنیاهو د جمعې په شپه ناوخته بیان کې وویل چې د دوی دوه برمته شوی کور ته رسیدلي دي او د نورو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. اسرائیل د پلان شوی ځمکني یرغل لپاره غدي ته نږدې ټانکونه او سرتیري ورغون کړي دي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8 راهیسې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وجې په غزا کې د وژل شوو کسانو شمېره 3315 ته رسیدلې او 4615 تنه ټپیان شوي هم دي. د روغتیا وزارت ویلي په وژل شوو کې 1,650 ماشومان او 9,650 ښځې هم شامل دي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن دوه لوبې روانې دي. لومړی لوبه د نیدرلند او سریلنکا ترمنځ روانه ده. په بل هغه کې ساوت افریقا په 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 399 منډې جوړې کړي او اوس به انګلینډ دغه هدف ته ځان رسوي. انګلینډ اوس بیټنګ روان کړی. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مدر ته وړاندې کول. دا خبری ګړای دو په دې خبری ګړای کې زیات وخت به مونږه د مسلم لیگ نواز رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د سلور کاله جلاوطن پس هیوا ترستون شوه هغه وخت باغی ته ورکو ک تر پای را سره پاتې شوی. دا ځنې مهم مطالب به هم وری. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان ته د ستدیندو نه مخکې په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل،
قوم کو معلوم ہونا چاہیے خربوں روپے کی ادائیگیاں سر پر کھڑی ہیں.
په پاکستان کې د ولسی وګړو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه باندې یو عدالت نوټس اخیستی دی.
او دا خپل ډیره تشویشناک خبره ده چې مجموعی دا وخت د عدالتونو کوم یو نظام روان دی او دا غو چکم یو تقسیم دی ډیر واضح. دا خپل تشویشناک دی.
په خیبر پختونخوا کې د 2 کالو تیرېدو باوجود تر اوسه پورې د ښځو باندې د کورنۍ تشدد په اړه کمیټه په ځلي توګه نه دی جوړې شوې. یو وکیل په عدالت کې عرضی کړې ده. دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی خبری غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یم اسحاق امیری هم را سره دی. د جمن سره سم ورزو لاهور تا زمونږ همکار طاهر جمیل دا محل په لاهور کې موجود دی او د پاکستان مسلم لیگ نواز رهبر او د دې ترڅنګ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته رسیدلی دی. سه حالات دی پز مکه باندې طاهر جمیل لوردو. طاهر ستړی مشه. دا محل په لاهور کې دا یو ډیر لوی سیاسي غونډه یا سیاسي شو دا، سه حالات دی پز مکه.
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا لاهور کې ډیره موده بعد یو داسې اکټیویټی ده، داسې جلسه ده، دا غونډه ده او دی کې او چې موږ دا وې چې مسلم لیگ نون تر وسه پورې لاهور کې ټول کې غټه دا شو ده. نو دا به اس غلط به نه وي. د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې 4 کاله بعد نن خپل وطن ته پاکستان ته هیواد ته راستون شوی دی. لومړی هغه تاسو به د اسلام آباد ایرپورټ ته راغلی. هلته 100 ساعت کې قانوني ټیم او قانون عورت وک اغه نه پاس لاهور نړیوال علامه اقبال نړیوال وای ډګر تراله او اغه دینه په هلیکاپټر کې اغه شای کله ته د وخر رسیدل. شای کله د جلسې ته څنګه کې د کلا د جلسا ګریټ اقبال پارک کې دا او د پسنګ کې شای کله کې نواز شریف د وخت موجود دی. الته د ماخام الته منځوک ال د پارټي کم نور مشران دی خپل حکم د ضرورت شباش شریف خوانه وزیر اعظم اغه د اساکدار او نور کم مشران دی پارټي سینیئر کسان دی اغه سره الته منځوک او لک سات بال ته دمکی وغه نه پس با د جلسګا ته سخت کیوټی کې ډیټریک بال پارک ته راځي.
طاهر کدار ته وای چې کمی داوی کیږي یا مونږ چې کم په ټلویزیونی سکرینونو باندې مونږ ګورو، نو آیا واقعي لاهور د مینار پاکستان دغه میدان دغه دغه پورا ځای دا ډیر لوی دی نو تاسو غنئ چې واقعي په دومره زیات شمیره کې د مسلم لیگ نواز کارکونکو راغلي دغه جلسې ته؟
جی دوی چې کوم دعوی کوي دا غداو به لک سات پس پورې ځکه پته لګي او د دې وجوهات دا غدي چې و سپورې لاهور کې مونږ ډېرې غاټي غاټي جلسې لیدلې نور پارټي ګوندونو م نور کم سیاسي جماعتونه دي هغه هم غاټي غاټي جلسې کړي او چې لګ مونږ ډېر شاته لاړ شو نو بنظیر جلسې هم دلته وي بنظیر شهید پوخانی وزیر اعظم نو لاهور کې ډېرې غاټي غاټي شوګانې شوي خدا هم د نون لیگ په اړه چې مونږ خبر خو نون لیگ دې نه مخکې لاهور کې داسې شو نه دا کړي نور جلسې خوشي وي دي دا مونږ پاکستان لاہور د تاریخ غاړه جلسه نشو ویلې خود نون لیگ تاریخ ټول کې غاړه جلسه ده نون لیگ مشران دا داوی کوي کم سي دوی الته انتظامیا ده چې سلوي غذر صرف الته کرسي الته لګي دي لیدي او دین علاوه خو هغه داوا ده چې دا قصبه کسان به او کم پلویان دي دا به لکاو کې برازي او نه صرف د لاہور نه دي دا کسان کم جلسه لراغلي بلکې د نزي نزي نورم چې کم ضلع دي نور ولس پلې دي دین علاوه نور صوبین چې کم دي
طاهر کلن
ولتراته وې
کلن ون تراته وې امنیتی صورتحال څه دی د پاکستان پولیس یا د دې ترڅنګ د لاهور چې کوم نگران حکومت ته د دې جلسې لپاره د امنیتی په حوالې سره څه تنظیمات کړي؟
جی بالکل دې جلسې چې کله اعلان وشو تقریبا یو هفته مخکې د دې جلسې انتظامات روانو او د نون لیگ کسان خو بدل تر اصل د جلسې انتظامات هم کول جلسې تیاری کېدل خو دغه سره سره کم دا کم ضلع انتظامیا دا کم ڈی سی کمشنر او د کم پولیسو کم مشران دي پولیسو کم افسران دي ڈی آئی جی آپریشن با وختن په وخت مزید لورته او کنه نه من خبرو کو نن هم دلته لز زره پولیس افسران دلته په ډیوټي منه تعینات دي لز ایس پی دي پینځه دیش ڈی ایس پی دي لغ نه علاوه پینځه لز ٹریفک وارډن هم دي چې دی ٹریفک کم خوا او شا کم دا غل ٹریفک نظام دي هغه سنبال کړی دی شپارس پارکینګ مقامات هم ساز کړی دي نو نو ډیر لوی توګه منه دلته کم سکیورټي او امنیت انتظامات دي هغه دلته شوی دي. جی
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو طاهر جمیل برا سره په نور خبرونو کې هم او دغه جلسې او د دینه پس جلسې ته به د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ورزی او هغه چې په خپل وینا کې سوی دغه پاړه بم درته معلومات درکو. مونږ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. زمونږ همکار طاهر خان دی سیاسي شنون کې دی په دې سیاسي پرمختګونو د نږدې نظر ساتي. طاهر خان ستړي مشي تاسو به هم ګورئ چې په مونږ په سکرینونو ګورو د دینه مخکې دوبای نه چې کله په خوانی وزیر اعظم نواز شریف الوتکه کې سوریدو نو هغه بیا دا خبرو کې چې حالات خراب کړي مونږ هم دي مونږ به بیا خکو. تاسو څه ګڼئ د نواز شریف راتګ د پاکستان سیاسي سیناریو یا سیاسي منظرې د پاره څه اهمیت لري؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې زیات اهمیت خو په خپل د مسلم لیگ نواز ډلې لپاره دی او ځکه چې هغه ته په انتخاباتو کې خپل مشر چې دیو ته رهبر وي اوس هغه راغی او هغه شخصا موجود دی او د مسلم لیگ نون لپاره خو یو ویل شي چې دا غي د لپاره یو حوصله دا غي یو بنیاد دی ځکه چې په پاکستان کې د شخصیت او په سیاست کې یو رول پاتې شوی دی او یو رول دی او یو رول به وي هغه له اثر خو لیکن تاسو وګوره د نواز شریف لپاره ډېر لوی چیلنجونه مخې ته دي او په هغه کې کوم غو ګورو د پنجاب سیاست ته په ماضي کې تاسو وګوره مسلم لیگ نون نواز شریف په خپل درې واري حکومت کړی دی خو که تاسو وګوره نو د هغه حکومت بنیاد پنجاب وو او دا خو پاکستانیان نم پی جنی تاسو په دې باندې ډېر خبر یې چې خیبر پختونخوا ته وګورو یا بلوچستان ته لاړ شو یا سند ته لاړ شو نو هغه رخنی خو د مسلم لیگ نو لغه سیاسي حیثیت تل نشته البته ماضی کې اتحادیان سره خو جوړ کړی دي حکومتونه نو د پنجاب کتا سو ګوره په سیاست کې ډیر لوی بدلون راغلی دی او بیا که مونږ لاړ شو
طاهر خان لکه ستاسو مقصد دا دی چې یاره دوی به کوشش کوي چې مونږ کم سیاسي کیپیټل یا سیاسي ذخیره بایلو دي د هغه د واپس اخیستو د پاره به نواز شریف د خپل ګوند لپاره کارو کې. طاهر خان کومه نور ارخونه تلاش وایا تاسو غنی چې یاره نواز شریف وای چې دا حالات به مونږ خکو دا ګوندم دا دا وکی چې داغه لورم بار بار وای چې پاکستان کې لوډ شیډینګ ختم شوی پاکستان کې سیاسي استحکام او پاکستان کې اقتصاد خو نو تاسو غنی چې نواز شریف راغو هغه به داسې یو بیانیه سره داسې یو نوې ستراتیژي سره را برسی رشي پراتون کې وختونو کې چې د پاکستان دغه مشکلات به ختم شي
ګوره دا خو به زما خالي وخت ځکه چې که اوس دا وخت مونږ وګورو چې کله د نواز شریف د کشر رور شهباز شریف وزیر اعظم وو د اتحادي حکومت مشري کوله نو لکه یو عمومي تخلق خفغان وو پاکستان کې چې اقتصاد کمزور وو ګرانی وو او ظاهر خبره ده پاکستان باندې سر غوتسته یاد دي چې کله به د مریم نواز نه تاسو شو چې لکه مشکلات دي خلکو سره مخامخ دي او روزګار نشته او ګرانی ده هغه به چې دا خو زمونږ حکومت نه دی کنه دا خبره نه مانه مانه دا چې هغه نه احساس کړي وا لیکن خلک خوب هم دغه چې نواز شریف روړ ته شهباز شریف نو بهرحال مشکلات هغه ته مشته ځکه نن چې پی ټی آی کله تحریک انصاف خپل رد عمل ظاهرو د نواز شریف پر اطلو باندې نو دغه بیان یو ما کته په هغه کې زیات مین فوکس اقتصادي معاملو ته هغه خدا خبره کوي چې د نواز شریف وخت کې لکه د مسلم لیگ نور په حکومتونو کې اقتصاد د مشکل سره مخامخ خو ځکه دی آی ایم ایف ته ورغلی او لکه نور مغی ډیټا وکړي نو بهرحال اوبه کتی چې ځکه پاکستان اقتصاد او معیشت زما خیال چې دومره اسانه به اوس نه وي چې هغه د نواز شریف لپاره او بل خو خدا د چې نواز شریف آیا په انتخاباتو کې هغه چې کوم امید سره دی راغلی دی هغه رنگ دی تر لاسه کوي چې ځکه ګوره دا وخت کې میدان نواز شریف ته خلاص دی
صحیح طاهر خان یو لنډ خبره کراته وکي دینه پس بیا زمونږ قانوني پوه دی نور عالم ایډوکیټ صاحب هغه سره به قانوني اړخونه باندې خبرې کوو خو طاهر خان اخیرنه خبره پښتنه مې داده چې تاسو غنی چې نواز شریف په پاکستان کې تر ډیرو مدو تر دا تیر دوه درې کاله سیاسي عدم استحکام او د ګوندونو ترمنځ هغه موږ ته پولرایزیشن یا ډیر تاوتریخوالی ډیر حد پورې تاسو غنی د واپسی سره به په پاکستان کې د سیاسي چې کوم معاملات دي د استحکام طرف ته روان شي هغه یو زیرک سیاستدان دی سیاستدانانو سره تعلقات دي څه غني
ګمان نه کوم چې دا کارو شي ځکه کتری کې انسان به یو طرف ته گذا اخو لوی مخالف دي لیکن تاسو ګوره چې کله د نواز شریف ذراتلو خبره وشو بیا په کم انداز کې دلته ګوره د نن سهار نه ګورم په ټلویزیون باندې سره ډبل یو موضوع د سره شتنه او تاسو ګوره د پیپلز پارټي د کلک اتحادی او پتی حکومت کې لیکن د بلاول بټو خپل بیان راغلی دی پیپلز پارټي د چیرمن د نور مشرانو بیانونه راغلی دي چې دا غي دا یو دعوه دا یو نظر دی چې د نواز شریف ته یو خصوصي حیثیت ورکول کیږي اسانتیا ورته برابر شوی یو فرصتونه ورته برابر شو نو اغیم په دې باندې ډېر تراس کی نو لکه تاګه مسالې دي چې ګومان کوم
او اغیدا وای په خپل بیانونو کې طاهر خان اغیدا وای په خپل بیانونو کې چې دا اسانتیا هغه تاسو ورکی
دا خوګوره دا خدل تر پاکستان اوس خبردار دي دا کار سوګنه وی لیکن د پاکستان خلک اوس په هر شی باندې پوهیږي کو سوګ دا خبره کوي کاغه ریاستی اداري وی کاغه سیاسي مشران وی چې موږ په خپل په خوا په شان په تقریرو باندې د خلکو ذهن بدل کو زما خیال دا اوس مشکل زکه وی چې یو خو سوشل میډیا دا خلک نسبتا سیاست کې او بل ځوانان راغلي دي نو هغه هر شی
طاهر خان دا
هغه خونوم نه خو تاسو په تر چې دې مراسم
ډېر ډېر مننه باسي خوشاله شه اوریدونکو تاسو مشال دي او ته وګي وړي مینه پس راځو
دا مشال رادیو
زما شالې ریو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو اب د سپریم کورټ او د های کورټ وکیل دی او قانوني پوه دی نور عالم خان اډوکیټ صاحب را سره د ټلیفون د لارې راغلي دی نور عالم صاحب سلامونه احترامات سړی مشي په خیر راغی
ډیر ډیر مننه دې ډیر خوان یو کې تاسو په ترو باندې مونږ چې دې اوریدونکو ته دې خبر رسول شو
صحیح نور عالم صاحب چې کوم د نواز شریف به حیثیت سیاستدان دغه پر رد چې کوم قانوني مقدمه جوړې دي مختلف مقدمه دي په احتساب عدالتونو کې دي په خوا د ډیرو عدالتونو کې په دې اړه باندې څه فیصله نه دي شوی تاسو څنګه غنئ چې د نواز شریف واپسای نه پس هغه ته کوم واقعي قانوني مشکلات شته
دا د چدمنګ په ملک کې چې دی قانون چې دی د خاص خلکو په اختیار کې دی چې هغه او وړي نو حالات یو شانتي شي اوس دا په خوانه وزیر اعظم او دا پانامانا اقامه ترالو او بیا چې دی وزیر اعظمي ختمه شو او دومره په هغه شو چې مختلف کیسونه په جوړ شو دا هغه سره او چې دی د پاکستان نه چې دی لګل او او ساڑھے نو سال بعد رالو نو آگے کی خود اپیل لو کڑے آگو
سلور کر
دے جی اگم مخیلے خبر در تک
آو جی آو آو صحیح
آگا چی دی آگا چی دی دبانی عمر قید سزا ختلے وا
آو جی
چی مو عمر قید سزا ختلے وا آگا عمر قید سزا چی دی آگے دا پارا سپریم کورٹ کے بین جوڑ شو آگا دا دا عمومن چی دی چی یور ازم لیٹ شی
جی
نو هغه چې دی ایکسپلینیشن ورکې وجه بخې چې ولې د لیټ شوم دی ساڑھے نو سال پس سپریم کورٹ ترالو او هغه هرته یہ ختم شو بیا و ارادم جوړ شو نو اوس چې دی موجوده چې کم حالات دی دی کې د ته سزا ملاو شوی او په اقام په هغه کیس کې او په د باندې نور چې دی پینځه کیسونه دي خو بیا په هغه وخت کې چې کله د هغه وخت وزیر اعظم سره چې دی د یو شو خبره وشوه ډیل وشو این آر او وشو نو بیا چې دی های کورٹ هم چې دی د ضمانت خارج کړو او سپریم کورٹ هم چې دی د ضمانت خارج کړو دوه تویلو چې د بیمار یم هغه چې دی
نورالم صاحب معافی غواړم د عدالتونو یا د عدالتونو د کنټرولولو یا د عدالتونو د یک طرفه یا بې طرفه کیدلو باندې به کومګه د دوی په مقدمو د غی په سټیټس خبرو کو نو څنګه به چې د دې موجوده د پر رد چې کومه مقدمه دي د غی سټیټس څه دی آیا د ته بس نقصان ورسید د دې د وجه نه
نا موجوده حالات چې کوم زه ګورم په حیثیت یو قانون دان
جی
نو دا د چې د سره چې کوم یې شوی دی زمونږ یو پولیټیشن هم په دې یقین نه لري چې د عوام په ووټ باندې ماته اقتدار راکړي کې دی شي یا چې دې په اقتدار کې راتلی شم یا د الیکشن په ذریعہ باندې د اقتدار کې راځم دا ټول چې دی وایي چې لابینګ کم کیږي اگر لابنگ چه ده چا مضبوط وی نو اگر سڑی چه ده را دی اوز چه کم فیصله شوی دا نو راسنون کی دور کی با وزیراعظم چی ده ده لور بای مریم نواز بای ده با آینده چه ده ده پاٹه مشر خو بای خود ده با وزیراعظم نو جوڑی گی اوز چه کم موجوده حالات تی اگر ده کم وقت نا ڈیسیجن شوی چه اکم یو ڈان لیگ چه کم ایشو جوڑا شوی وا اغه کې د اغه فیصله شو وا چې را دا بچ دي ستا چې دي چې کومه لور دا اغه بچ دي مشرې ترا دي او ته بچ دي یو طرف تکي کې د پاټې مشرې به در سره نور بل سر دي چې کوم حد پورې دا کې سونو یغه دا نو تاسو وګورئ چې کله چې دي زمونږ محسوس خلک دي یا لابي چې دا اغه چې کله هم چې دي د چا پیغمبر خلاف یې شروع شي نو بیا کې سونو بیا واپس راوځي بیا چې دی یو پولیټیشن ته وایي چې په دبانې پلانې کې سونو جوړ کا اگر چې کلا د اقتدار نه اخوا کیه بل راولي نو هغه ته چوتي تر اگیر
کا صحیح نور عالم صاحب
په ملک کې چې دی لیډرشپ پکار دی او لیډرشپ زمونږ ډیر کمې دی ولې چې اغه د قوم او د ملک په ووټ باندې یقین نه لري چې پدې باندې مونږ راتلی شو یا په تقریرو باندې یا په اسمانه
نور عالم صاحب ډېر ډېر نور عالم صاحب
سیګنل ورکی
جی 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 ډېر ډېر مننه نور عالم خان صاحب چې
کله ګرین سیګنل ورکی نو بیا دی راځي
صحیح ډېر ډېر مننه نور عالم خان صاحب بابات شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو د نواز شریف د واپسای په صورت کې دغه دغه موضوع سیاسي او قانوني اړخونه متوسط وړاندې کول آباد شي او یو وړي د مینا پس راځي
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تو وگی او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز شریف قائد نواز شریف درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی د هغه ګوند هیله مند دی چې راتلونکي انتخابات وګټي نو نوموړی به پاکستان له روانو اقتصادي ستونزو وباسي زموږ همکار بوریوال کاکر د نواز شریف سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده راځي چې دا وو
په 1950 کې د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی نواز شریف له پنجاب پونتون څخه د قانون په برخه کې د ډیګری لتر لاسه کول ورسته لومړی کاروبار او بیا په 1960 کال کې سیاست تمخه کړه. هغه په پاکستان مسلم لیگ کې شامل شو. نواز شریف د جنرال ضیاء الحق د مارشلا پر مهال له 1971 څخه تر 1975 کال پورې د پنجاب د خزانه وزیر وو او له 1950 کال څخه بیا تر 1990 کال پورې د پنجاب صوبې اعلی وزیر پاتې شوی وو. نوموړی په هغه وخت کې د اسلامي جمهوری اتحاد برخه وو کوم چې د ملک یو له مهمو ګوندونو ګڼل کېده. نواز شریف د 1990 کال د اکتوبر پر 23 د ترسره شویو عامو انتخاباتو په نتیجه کې په لومړي ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه یې لواک لري کړ. خو سپریم کورټ د هغه کال د مئی پر شپږویشتمه نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کیږي چې نواز شریف د پوز د زیات فشار لکبله د جولای پر اتلسمه له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و. خو د 1999 کال د فروری پر درېمه تر سره سویو عامو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په دویم ځل د ملک وزیر اعظم شو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف 14 میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د ډسمبر پر 10 نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل شو. نوموړی د 2001 کال د نومبر پر 26 پاکستان ته ستون شو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13 په ترسره سویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر ووسید. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11 عام انتخابات ترسره سو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ پنځه کسیزه جرګه غیب په 28 اکتوبر په پودی عدالتونو کې د ملکی وګړو خلاف مقدمه پر ضد د درخواستونو اوریدنه کوي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راشد خټک را لېږلی.
د پاکستان سپریم کورټ په 28 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې په بازي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو چلولو خلاف ورکړل شوی دي. د سپریم کورټ د کاز لیست تر مخه د درخواستونو اوریدنه به د ګل په ورځ په 11 بجې شروع کیږي. د دې درخواستونو اخرنۍ اوریدنه د سپریم کورټ په کسیزه بنچ په 3 اگست کړې وه او د ډیرو درخواست ورکوونکو وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړي وو. د قانون پوهانو او عدالتي رپورټرانو په وینا دا مقدمه په آخري مرحله کې ده. په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر متی الله جان په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
اصل سوال یہی ہے کہ کیا جو آرمی ایکٹ اس کے تحت سویلین کو بھی فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟
اصل سوال دالے چھ دا آرمی ایکٹ لاندے پا عام خلق پا فوجی عدالتوں کے مقدمہ چلے دے شی کنا پا دیکھ اس نوی خبر دادا چھ دا بینچ کو فیصلہ ہو کر دے خلق خلاف تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندے اپیل کے دے شی دا اپیل مطلب دالے چھ تردے لوئی بینچ پا ورت جوڑے گی اور ضروری نہ دا چھ پخا بینچ کے دا 15 ججان ہم شامل ہوئی اس بگورو چھ سکے گی دا گول پا ورس پا دے کیس کے لوئی پر مختب ہم کے دے شی
ابھی منڈے کو اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی.
پنهم امید عمران خان د نیولو خلاف ته هغه د پلویانو په احتجاج کې پوزي و دنایو او تاسیساتو ته د توان رسیدونه پس پوز ویلی و چې په دې تړاو د 202 کسانو خلاف په پوزي عدالتونو کې مقدمه روانه کړې دي خو تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه کرنل انم الرحمن ایډوکیټ چې درځره کښو کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاد مقدمه کې هم فریق جوړ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په خپل حکومت کې 9 کسانو ته پوزي عدالتونو سزا ورکړې وه. د اوویل چې د او د نورو ملګرو د دې سزاګانو خلاف په هیکونو کې اپیل کڑی دی.
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں تمام 29 افراد کے خلاف
ٹول اہم خبر درچ دے عمران خان کو حکومت کی پدی نہوشت کسانوں کے دچا خلاف ہم ایف آئی آر نو درج شوی. دوی ٹول بغیر دا ایف آئی آر ننیول شیو او یو عدالت تا ہم نو پیش کرل شوی. خر وقت عمران خان او جنرل باجوا پی وصف او دا عیسائی مشر فیض حمید با کسان پر تکول او جنرل باجوا با حاوی تا سزا ورکول دا پر پوزی عدالتو نا جوڑا ول پدی نہوشت کسانو کے دریو تا دا مرگ سزا ورکل شوی او نور تا دا اتو نواخل ترسوار لسکالو پر دکایت سزاگانی ورکل شوی.
مختلف میعاد کی 8 سے 14 سال کی سزائیں دی گئی.
د ځینې تجزیهګرانو او قانونپوهانو خیال لري چې په عدلیه کې اندرونی تقسیم هم په دې مقدمه اغیز شیندلی شي. په دې اړه په اسلام آباد کې قانونپوه امل خان ډوکټ د مشال رډ یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سویلینو ٹرائلز د آرمی عدالتونو پاکله دغشي پاکستان کې لمخه قانون موجود دی نو خبره به د کول به د وخت لمخه وي. خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی آی کم کارکنان دي هغه دغه قانون ځا متاثر دي او دا خپل ډیره تشویشناک خبره ده چې مجموعی دا وخت د عدالتونو کم یو نظام روان دی او دا غو چې کم یو تقسیم دی ډیر واضح نو دا خپل تشویشناک دی.
د سپریم کورټ د بینچ مشري په جسټس اعجاز الحسن کوي. په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منیب اختر، جسټس احیا پریده، جسټس سید مظاهر علی نقوی او جسټس عائشه ملک هم شامل دي. د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس عمر عطا بنیال د دې مقدمه اوریدنه د درخواست ورکوونکو د غوښتنو په وجود د نامعلوم وخت لپاره ځنډولې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تھا وگ یہی سنگج تاسو معلوم ادا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم رسید لاہور تھا اس در تھا خبروں لنڈیز بنا دیکھو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون رہبر میاں محمد نواز شریف لنیک دے سلور کلنے جلا وطن ورستو نند اکتوبر پہ یو وشتما پاکستان تستنی دون پس لاہور ترسی دلے نواز شریف نن سہر پزان گڑی الوتک کیل دوبائی اسلام آباد تو رسی دو بیا پہ بل الوتک کی لاہور تولا د پاکستان ٹیلی ویژن نہ خیج د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کی جوڑے شوی جلسے تبا اس ورزی دا محل پہ سٹیج باندے دا غلور مریم نواز ورو شہباز شریف او نور متدی مشران ناشتی د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبرې غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایو پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپل هیواد ته به یې لیږي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دې په زور له ملک نه وباسي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان دا هڅستای چې افغانانو ته پناه ورکړي دا خود د پوینا هیڅ کډوال باید په زور وینه وستل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزه کې تر بریا پورې جګړه به جاری ساتي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له اوومې راهیسې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وجې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېره 3,315 ته رسیدلې ده. دا مهال د هند په ممبئی کې د ساؤت افریقا او انګلینډ ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ لړکی سیالي روانه ده. ساؤت افریقی مخکې بیٹنگ وکړو او د وولو باړو په سوریدو یې 399 منډې هدف ورکړ. انګلینډ دا مهال بیٹنګ کوي او د پاسه څلورو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوریدو 23 منډې جوړې کړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د معمول نشریات ستاسو پام راګرځوم او ستاسو پام یو نړیوال راپور ته راګرځوم. پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کسان خوشي کړي دي. اسرائیل وایي چې تر هغو به جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرائیلیان یې نوي خوشي کړي. په دې ترڅ کې د اسرائیل د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړ. په دې اړه نور حال د احمد شبر په راپور کې وو.
د مصر پلازمینې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمس کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصری رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د حواله لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګن وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارۍ د مصر د رفح سرحدي دروازې له لوري داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسیږي. د یو شمېر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحد ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیزې ډېره توقع ونشي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. ملګری ملتونه وایي هیڅ هیواد هم باید هلته میشت کډوال په زور له خپلو هیوادونو ستانه نه کړي. ملګری ملتونه وایي دوی پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې افغان کډوال خپلې خوښې ته پرېږدي او په زور یې ونه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له خوا اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. زموږ همکار احمد شبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه له پاکستان غواړي چې کډوال دی پریږدي چې په خپل خوښه ولاړ شي او په جابر دی نه شړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال بیان فرحان حق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه سته چې افغانانو ته پناه ورکړي ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوالي واضح هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښي وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پریکړې پشا شي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر یو دیرشمې چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب العجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې اولکه د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته د پاکستان د سند صوبې حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې به هلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی به اسناد نه لرونکي کډوال له عدالتي کاروایو پرته خپل هیوادونو ته ستنوي. همداسې اعلان د پنجاب حکومت هم کړی دی. هغوی وایي چې دوی به هم د نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په باقاعده توګه عملیات پیلوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د سن حکومت د عدالتي کاروای نه بغیر د ټول غیر قانونه افغان کډوالو بیرته د لیګلو پریکړه کړې ده. په دې لړکی د سن د کورونو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز د اکتوبر په 6مه په کراچۍ کې پریس کلب کې د یو خبری غونډې په محل ویل د نومبر د لومړۍ نیټې نه به ټول غیر قانونه افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتي دارو لخوا نیول کیږي او د کراچۍ او د سن د نورو سیمو نه به په بسونو کې د چمن د لارې بیرته لیګل کیږي.
فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے ہم پراپر طریقے سے ڈیپورٹیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے.
دیوائی اس حکومت دا پریکل کڑی دا چی دا نومبر دا لومبئی نیٹے نبا دا غیر قانونا ملکیانو پر ضد اپریشن پھیلوی. ہاگا کڈوال چی تروسا ندی وتلی دا ہگوئی دا نیولو لپارا پولیسو او ٹولو اڑوندا چارواکو تا لار خوینی شوی دی. غیر قانونا کڈوال با دا سن نا دا بلوچستان او بیا دا چمن پولی دا لاری لیگل کی گی.
سن دا بلوچستان کے بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ کے سپورٹ کریں گے اور پھر وہاں سے اس کے بعد ان کو
نوموړي د خبری غونډې په محل دا وکړي چې د افغان کډوالو ترڅنګ د بنگلاديش، چین، تنزانیا او د نورو هیوادونو وګړي هم استل شوې دي. د سند کورونو چار وزیر دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون د ټولو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر دې شمې مهلت ورکړي او ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ رېټې به ټول بهرنیان په زور وستل کیږي. په کراچۍ کې روان کال د ستمبر د 9مې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د افغان کډوالو او د هغوی د وکیلانو په وینا تر اوسه 1100 افغان کډوال نیولې شوې دي چې د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. آیا د سن حکومت بغیر له عدالتي کاروایي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلی شي؟ قانون پوها وکیلان وایي حکومت کولی شي چې غیر قانون اوسیدونکي بغیر له عدالتي کاروایي بیرته واستوي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي حکومت کولی شي او قانوني اجازه هم لري.
د پاکستان چې کوم اکسټرادیشن لاز دی غل پاوه کې داسې موجود دی چې یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه چې دا قانوني تور باندې راغله دی نو هغه به په هر صورت کې واپس کیږي. هغه په بارډر راشي لاغزي نه واپس کې دی شي او که پولیس یې گرفتار کی او ټرایل ته به یې نو ټرایل به هم چې کوم نه کړی ډیپورت کوي بل کار باندې کوي. نو دا کار کولای شي لیکن په د افغان ریفیوجیز چې کوم مسله ده هغه یو دا هم ده چې هغه سره د ریفیوجیز کارډونه هم دي او یو ان او تر اوسه پورې چې کوم نه کوم دا هغه نه لاس نه دی اخشته.
کراچی کی د سن های کورٹ یو بل وکیل جلیل خان مروت پیوی دنی ولې کې دو رستبا عدالتونو کې او د پولیسو پټانو کې لا افغان کډوالو سره ناروا چلن کېدلو. پولیس تری پیسې اخلي او عدالتونو کې د قضیو زندېدو لامل بیا افغانان د سو میاشت لپاره په زندانونو کې بند پاتې وي. نو موږ وایو چې حکومت د عدالتي کاروي له بغیر کډوال بیر تخپل هیواد ته واستوي، نو دا پریکړه د افغان کډوالو لپاره خدا
په ډیر خلکو باندې دی غ خپل کارکردګي شو کین او فایرونه کټ کی فایرونه کټ کی به دی ډیر مشکل پروسس شروع شي غریبانو پتانی کی بیا په عدالت کی بیا په جیل کی ډیر ترين نظام دی په پاکستان جیلونو کې ته او بیا عدالتونو ته پیشانو ترازی بیا عدالت نه یو میاس ډیر مېست کی چې دی ریپورت آرډر وشي بری شي بیا ته جیل کی دی فردر 2 مہینے 3 مہینے تیرې زکه چا حکومتي کوم افغان سفارتخانه سره معاملات اغلق اغه کلیئر کون چې تیسترین سوک ریپورٹ کی گی نو آغا باندیم تقریبا 4-5 مہینے جیل تیر کی او بیا ریپورٹ کی گی.
دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صوبائی او وفاقی وزیرانو او نورو چارواکو وار پا وار ویلی چی وازی غیر قانون افغان کڈوال نیول کی گی، خو پا کراچی کی افغان کڈوال او دا دوی وکیلان وی د کراچی په زندانونو کې تر 400 نه زیات قانوني اسناد لرونکو افغانان هم بندي. رستول هغه چې د پاکستان حکومت په ملک کې موجود ټول غیر ملکیانو ته د ستنېدو لپاره د اکتوبر 1 مهلت ورکړي. د کراچی په ګډون د هیواد لبیلابیلو خارونو څخه هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته روانيږي. کډوال وایي چې پر لپسې نیول کیږي او زورول کیږي او له دې پرته بل چاره نه لري چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د خبري غړای په دې برخه کې د خوست ولایت د سپيري د سرحدي ولسوالۍ د اوسیدونکو دا خبره درته وړاندې کوم چې هغه وای د څخاک د پاک اوبو کار د کړو روغتیا په برخو کې د سانتیاو د برابرولو او په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وای د ژوند لومړنی وړتیا او ته هم لاسرسي نه لري او لدی کبله د ژوند په ټولو چارو کې لستونځو مشکلات سره مخامخ دي. د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکو د 2022 کال د اوسیدونکو د 2022 کال د ژوند میاشتې په دلدله کې هم له ځاني او مالي اړخه ډېر زیانمن شوي ول. نور حال نجیب الله الوخیر راغی.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ایز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
کوه یو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او هفته شن ځینې اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کې شر ور سره مخامخ.
په خوست کې د کلی د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوي په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتامي په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکي خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنه و کارکون که پدی هم روانی فشارون و سرم خامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری. سیمه ایس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیل و حالتو سرمخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری ترسو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آقا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغي ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپل کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغي متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کو مشمون سره د ځان او سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینا ویر کو کور کې مشمون سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخک وختو کې چې وداسي یو څه زیات کو دغه حالت مخنیوي لري.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغیو د رامنځته کیدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
اوریدونکو، نړیوال بینک وایي په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې که حالات همداسې روان وو نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي. د مایکرو پاورټي اوچلوک په نوم د نړیوال بینک پر پاڼه په خپره شوي راپور کې راغلی چې په پاکستان کې په تیر مالي کال کې د ګرانۍ شرحه ډېره زیاته شوې ده چې په وجه یې غربت او بیروزګاري هم زیاته شوې ده. په دې اړه تفصیل د غلام غوس په راپور کې اورو چې د اقتصاد په اړه پکې خبرې شوې.
د نړیوال بینک په ویبپاڼه په خپور شوي دغه راپور کې لیکل شوي چې په پاکستان کې په تیر مالی کال 2023 دریشتم کې د خوراکي شیانو د زیاتو نرخونو او توانایي د وسیلو یعنی بجلی، تیلو او ګیس په نرخونو کې د ډیر زیاتوالي، د مهنت او روزګار لپاره د کمزور مارکیټونو او سیلابونو د زیانونو په وجه په پاکستان کې د غربت کچا زیاته شوې ده. د راپور تر مخه د ګرانۍ شرحه به په 2023 کې د 6.15 په حساب نور هم زیاتیږي او په راپور کې د 2025 لپاره د 15% لا نورې ګرانۍ د کچې پیشنګویي شوې ده. صنعتکاران او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو او توانایي د وسیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د اثراتو په اړه د نړیوال بینک دا راپور ښایي چې د روان منتخب حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې یو خواته د هیواد اقتصاد د نور لویدلو نه بچ وساتي او بلې خواته په غربت او بیروزګارۍ هم قابو عمومي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د خونې پخواني مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل کولو، ګرانۍ او بیروزګارۍ د مسلې د حل لاره دا ده چې په هیواد کې د صنعت او تجارت په سکتر کې زیاتې پانګونې یا سرمایه کاری ته لاره هواره شي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې په دې لاره کې ستونزه دا ده چې په هیواد کې د اقتصاد وده ډیره کمه ده او د سود شرحه ډیره زیاته شوې ده او داسې حالت کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه خکوي.
نو په 22% کې اکنامک گروت چې دی بالکل ممکن نه دی او نه په دې کې څوک انویسټمنټ کوي، نه په دې کې څوک انډسټري لګوي او نه څوک دې کې امپورټ ایکسپورټ او تجارت کولای شي. دا ډیر های ریټ آف انټرسټ دی. دلته پاکستان کې چې کوم پروفیټ مارجن دی هغه 10-15% نه 10-15% منځ کې دی، نو څنګه به یو کس 22% یا 23% بینک ته ورکولای شي؟ دې سره سره چې دی ګروت زمونږ چې دی د جی ڈی پی هغه ډیر زیات لاندې روان دی او هغه 1% او 1.5% کې چې دی په ملک کې کومه بیروزګاری ده او غریبي ده د هغې د ختمولو لپاره بالکل کافي نه دی. زمونږ موجوده چې کوم خلک یونیورسټۍ او کالجونو نه فارغېږي هغې ته روزګار ورکولو لپاره موږ ته مینیمم 10% اتونه وخت 10% پورې اکنامک ګروت پکار دی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د نړیوال بینک په راپور کې چې د پاکستان د ګرانۍ او بیروزګارۍ د نور زیاتېدلو ذکر شوی نو د دې لوی وجوهات دا دي چې په نړۍ کې د کرونا د وبا وروستو په پاکستان کې د اقتصاد رغونې ته سمه پاملرنه نه و شوې.
د کرونا وایرس چې کوم وبا راغلی و دا غي نه پس اوسه پورې په ملک کې مسلسل چې دینو یو خو سیاسي حالات چې دینو عدم استحکام، بیا چې دینو غیر یقیني صورتحال چې پاغې په وجه باندې معیشت بالکل نظر انداز شوی دا هم د هغې نتیجه ده چې نن چې دینو په ملک کې هر یو شیز ګران دی، نور تر نوره ګرانیږي او دا ګرانی دې حده پورې رسیدلې ده چې تیل که دیر څلوېښت روپۍ ارزانېدو هم چې دینو ساسر پاغې نه پرېوځي.
په پېښور کې د خبریال او شینونکي لحاظ علي نه مې د نړیوال بینک د دې راپور په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې دا راپور د روان حکومت لپاره لوی اقتصادي چیلنجونه په ګوته کوي چې قابو موندل به پرې اسان کار نه وي.
په ګرانۍ شرحه کې چې کومه د ستمبر د میاشتې وه هغه 31.4% ده، یعنې دا د پاکستان د تاریخ په بلندترینو گرانی کې ده. دغه رنګه د پاکستان چې کوم دی برآمدات هغه ایله تر اوسه پورې د تیر کال کمنګ وګورو نه 27 ارب ډالر ته ایله رسیدلی دي. دې نه علاوه بیروزګاری شر هم سیوا شوې ده. نو د ورلد بینک دا رپورټ د راتلونکو حکومتونو لپاره جو موجوده حکومت لپاره یو الارمنګ پوزیشن ښیي.
د میکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بینک په ویبپاڼه خپور شوی دا راپور د پاکستان په شمول د یو سل وسلویخت ترقی پذیر ملکونو په اړه د نړیوال بینک او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د کلنۍ غونډې لپاره تیار کړی شوی و او دا رقم راپور په کال کې دوه وارې د هغه ترقی پذیر هیوادونو په اړه تیاریږي کوم چې د یادو نړیوالو ادارو نه مالی مرستې او پورونه ترلاسه کوي. او په دې راپور کې د 2023 نه تر 2025 پورې د دغه هیوادونو د اقتصادي وضع، غربت او بیروزګاری د کچې په اړه تفصیلي معلومات هم ورکړی شوی دی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانک زلی پولیسو مشال لريو ته ویل دي چې د وسلوالو په برید کې د ګومل تانی د پولیسو یو مشر شوبل شوی دی. د ټانک زلی د پولیسو مشر افتخار علی شاه وویل چې پرون د اکتوبر پر شلمه د شپې مهال نامعلوم وسلوالو په ګومل تانی برید وکړ چې د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې ایس ایچ او اصغر وزیر جوبل شو. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ مقصدان مال ګومل تونه بنې د وسلاولې برید کښې تاڼه دور ژوبل شوی دی. او پاکستانی پوځ په لکې مروت ضلع کښې د سلور وسلاولې د وژلې دوا کړی دو. د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ګومل تونه بنې د وسلاولې برید حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. په بل لوري د پاکستانی پوځ عام اړیکو دفتر ISPR له طرفه د اکتوبر په شلمه جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د لکې مروت سیمې وانډا سیمو کښې پوځي سرتیرو په خفیه اطلاع عملیات کښې د وسلاولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې سلور وسلاول وژلي او یو یې گرفتار کړی دی. په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې وژل شوي وسلاول په ترهګري پیشو کښې ککړ وي او پوځي سرتیرو د وژل شوي کسانو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې وخستې دو. د تیری کې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال ریډیو ته پر ولاژلي یوه بیان کښې ویلي دي چې د پاکستانی پوځ لکې مروت سیمې وانډا سیمو عملیات کښې د دوی ملګرو ته څه نقصان نه دی رسېدلی. او پاکستانی پوځ په دا عملیات کښې د کلي سلور بې پلوه کسان وژلي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پنځو بجو
تسمشالی دیو ته غوږی اوریدم کو د پیښور های کورټ یو د وکاسی د جرګګۍ له صوبایي حکومت جواب غوښته چې ولې د کورنی تشدد د 2023 میلادي کال د قانون لمخه په خیبر پښتونخوا کې د زیلو په کچه د کورنی تشدد د مخنیوي او د خلکو د تحفظ په اړه کمیټه یې جوړ کړي. د دې قضیې بلاوري د نباد اکتوبر په 1 کېږي. دا چې دا کمیټه ولې نه دی جوړ شوی د دې پښتنې د جواب لپاره دا راپور ووري د یو وړې د مینه پس. د پیښور های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ د کورنی تشدد د 2023 میلادي کال د قانون له مخه په ضلعي کچه د ښځو د تحفظ د کمیټو نه جوړولو په مقدمه کې د سماجي بهبود د صوبایي محکمې سیکرټري ته نوټس جاری کړی. د اکتوبر په 19 په چیف جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم باندې مشتمل یو بینچ د خیبر پښتونخوا د ټولنیزې خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ د ادارې سیکرټري ته امر کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه حاضر شي او د خیبر پښتونخوا د خرو په وړاندې د کورنی تاوتریخوالي مخنیوي او تحفظ پاړه د 2023 میلادي کال د قانون عملی کولو پاړه عدالت ته جواب ورکړي. په پیښور های کورټ کې په دې اړه دا درخواست یو وکیل او د بشري حقوقو کارکونکي مهوش محب کاکا خیلی دایر کړی وو. د اکتوبر په 6مه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې دغه قانون بنیادی مقصد د دې کمیټو جوړول وو، نو بغیر د دې کمیټو دا قانون بے گٹھے دے.
دا ایک ٹول پٹول ایکٹ چکم دے نو دا 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 یو بیکار ایکٹ شو دا دی اس وجود نشتا دے چھے منگو گا اوچ دا بچہ اللہ سے تحفظ ور کی بدا دے نسوک استفادہ اوچ تا کی تسو پور دی کی ڈسٹرک پوٹیکشن کمیٹیز نوی پارا بیا ماں پی خواب پر ہائی کورٹ کے رٹو کو چھے دا دا دے ایکٹ وقت دیر اوشو او سمزر مونگا خزی چکمی دی آگے مانی گریلو تشہدو کی گی اور دوی دا اس لارا نشتا نو دا کم از کم دا ڈسٹرک پوٹیکشن کمیٹیز دیوار دا جوڑے کھئی.
دا خضو دا وضعیت پارا دا صوبائی کمیشن پا ویپانا دا کمیٹو پاړه په دغه قانون کې ویل شوی وو چې د خزو د وضعیت لپاره صوبایي کمیشن به د حکومت په مرسته د ضلع په کچه دا کمیټه جوړوي چې نه غړي به وي او د خزو د صوبایي کمیشن ضلع مشربه د دې کمیټه مشري کوي. دوه بعد د تحصیل کونسل هغه غړي وي چې یاد کمیشن غوره کړی وي. په کمیټه کې بعد سماجی بهبود د منصوبه بندۍ او د خزانې د محکمې ضلع مشران هم غړي وي او څلور بعد مدني ټولنې هغه غړي وي چې د خزو د حقونو په اړه په ټولنه کې کار کړی وي. د قانون له مخه د دې کمیټې د مشر او غړي حتمی انتخاب به د خرو د صوبایي کمیشن لخوا کیږي او دا به یقیني کوي چې په کمیټو کې اکثریت غړي ښځې وي. خو د خرو د وضعیت په اړه د صوبایي کمیشن پخوانی مشر ډاکټر رفعت سردار وایي چې د مشري په توګه د نوموړي کاري موده د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې ختمه شوې ده او دا مهال د دغه کمیشن نوې مشر نه د ټاکل شوی. د نوموړي نمو پوښتل چې ولې په خپل کاري موده کې د ضلع کمیټې جوړې نه کړې، نو خیبر پختونخوا کی دا کورنی تاوتریخوالی پیخی ڈیری شوی دی. دا پائیدار پرمختک سازمان SSDO راپور وایي چې په 2023 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تاوتریخوالي 1422 او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 9410 قضیې راپور شوي. پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر محکمې نه د اکتوبر تر 1 جواب غوښته ده چې ولې تر دا مهال په ضلع کچا د خزو د تحفظ دا کمیټې نه دي جوړې شوي. د اکتوبر په 6مه مو د سوشل ویلفیر د ادارې د صوبایي مشر نور محمد محسود نو پختل چې عدالت ته بس جواب ورکوي، نو نو موړي وویل
دې کې بیسیکلی مسله د هغه راغله وای دا پریویس ګورنمنت چې کومو زمونږه هغه ته کابینټ ته دا کمیټې دې فارورډ کړې وای کنه نوټیفیکیشن هغه کې ډیلیس په نو اوس کرنټ سیټ اپ پوچې دې دا ستل هغه نگران سیټ اپ ته کنه کیر ټیکر مې بي دا هغه پر اوس چې تاسو پر پراپر سیټ اپ راغنی نه کابینټ کورټ آرډر به لازمي کو اوس هاي کورټ کم ډیسیژن نو کی کنه نو هغه به مونږه پروینشل ګورنمنت ته لازمي فارورډ کوو کنه چې دا د کورټ ډیسیژن دی. نو بیا هغه کې به فردر چې کوم اوس کیر ټیکر سیټ اپ ته نو هغه ته به مونږه دا کوچ اوس دی کې تاسو یا ګایډنس را کې یا دا کمیټیز نوټیفای کې بیسیکلی دا کمیټیز اپروول به د کې سی ام سی نه خستل.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کورنی تشدد په اړه په 2023 میلادي کال کې جاری شوی راپور کې ویل شوی چې د یو اندازې لمخې په پاکستان کې شاوخوا 90% ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نږدې په هر دریو کې یو واده شوی پاکستانی مېرمن د خپلو مېړونو لخوا له جسمانی زورونی او تاوتریخوالي سره مخ ده، خو یوازې 22% ښځې په رسمي توګه د دغه تشدد راپور پولیس ته کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.